مشال رادیو ده دا وخت په پېښور کې د مازیګر شپږ بجې سوي دي. نن د جمعې ورځ او د 2023 کال د اگست 11 نیټه ده. زه احمد شاه زمیم او د مشال رادیو په روان خبرونه کې تاسو سره کلی کوم. په دې خبرونه کې په شمالي وزیرستان کې د یو هدفي برید، په جنوبي وزیرستان کې د پرلت او ورسره د پاکستان د سیاسي حالاتو په اړه راپور لرو. خو تر هر څه وړاندې د دې مهال خبرونه ته ورسئ. لمړی د مهمو خبرونو سرچکی. د شمالي وزیرستان په میرالی کې وسلوالو یو ځای اوسیدونکي وژلې دي. د جنوبي وزیرستان د شکی سیمې اوسیدونکو د موبایل نیټورک او 3G 4G انټرنیټ بحالو لپاره پرلت والې دي. او په شام کې د پوځ پر یو بس حمله کې لږ تر لږه 30 سرتیر وژل شوي دي. اوس د خبرونو تفصیل. د شمالي وزیرستان په میرالی کې وسلوالو یو ځای اوسیدونکي وژلې دي. د میرامشاه پولیس تانې او چارواکي نن د نوم نشولو په شرط مشال لري ته ویل چې سهار د ایدکو او خدي ترمنز په لار کې مخپټ وسلوالو د ټلیفون د محکمې پی ټی سی یو اهلکار زربت خان په هدف برید کې وژلې دي. د زربت خان زوی وقار احمد د وزیرستان د ځوانانو د تنظیم جنرال سیکریټری وو او هغه هم تیر کال د جون پر 19 وسلوالو په میرالی کې سره له درو ملګرو وژلې وو. پولیس وای د زربت خان له چا سره دښمنی نه و. د پولیس په خبره برید کوونکي تشتیدلی او د نامعلوم وسلوالو خلاف مقدمه درج کړې ده. د برید ذمہواري لا چانه ده منلې. دا روان کال په شمالي وزیرستان کې دیرشم هدفي برید دی. تیر کال په هغه سیمه کې شپږ څلوېښت هدفي بریدونه سوي ول. بلخه د شمالي وزیرستان په سپیموام کې پرون د واده پر مهال په ډزو کې د سپیموام د تخیلو څلور ماشومان وژل سوي او یو پکې ژوبل سوي دي. د سپینوام پولیس تانې چارواکي ایس ایچ او حمید ګل نن مشال لري ټول چې د حمید په نامه یو کس په خپل واده کې ډزې وکړي چې دغه ماشومان یې وژلي او ژوبل کړي دي. نوموړي ویل چې هغه کس یې نیولی او پر ضد یې مقدمه درج کړې ده. پولیس وایي چې ملزم ذهني ناروغ دی او د پیښې پلټنې کوي. د جنوبي وزیرستان د کوزي ضلع شکی سیمې اوسیدونکو د موبایل نیټورک او 3G 4G انټرنیټ سهولت د بهلولو غوښتنې لپاره له پرون راهیسې احتجاجي ناسته پیل کړې ده. د پوځي بریګیډ د ودانۍ مخامخ د پرلت یو ګډونوال حمزه وزیر نن مشال لري ټول چې د څو اونیو راهیسې په سیمه کې موبایل سهولت او انټرنیټ بندې چپاړي. څو واري لامنیتي او نظامي چارواکو سره خبرې کړې دي خو د مسلې حل نه دی راوتلی، نو ځکه پر پرلت وهلو مجبور شوي دي. د دې پرلت یو بل ګډونوال مشال لري ته ویل
د پرلت کې 15 کسونه حساب خوستې دو د حکومت نه د غوښتنه کو چې تر څو پورې مستا موبایل نتورک او وسره 3G 4G چې کوم وخت مستا حکومت د مزدا غیاک چې وایي ډیماند دی چې دا بیا کو نو مزو خپل پرلت و پاسو خلی او کړی نه دا وسی.
د جنوبي وزیرستان کوز ضلع مرستیال کمشنر ناصر خان مشال رادیو سره په خبرو کې ډاډ ورکړ چې کوشش کوي په مذاکراتو کې دا مسله حل کړي. د ضلع اډیشنل ډیپټي کمشنر کشمیر خان مشال رادیو ته ویل چې لن څخه د جاز موبایل سیګنل کار پیل کړي او ورځ دوه کې به په سیمه کې 3G 4G انټرنیټ هم بحال کړل شي. د خیبر په جمرود کې د راجګل د کډوال سندو په اړه د کوکی خیلو احتجاجي پرلت پای ته رسیدلې دي. د خیبر ډیپټي کمشنر عبدالناصر پرون مشال رادیو ته ویل چې د کوکی خیلو سره مذاکرات بریالي شوي او دواړه خواوې په دوو پړاوونو کې د راجګل د کډوالو په سندو رضا شوي دي. ډیپټي کمشنر زیاته کړې چې په دغه اړه سرکاري اعلامیه هم خبره کړې ده. د کوکی خیلو د احتجاجي پرلت مشر ملک نصیر اپریدی وویل چې ډیپټي کمشنر د پولیسو مشر یا ډی پی او او اړوند چارواکو سره لیدلی او هغوی ته د افغانستان له ننګرهار سره لګیدلو ټول سیمو د پرانستو ویل دي. د نور په وینا د چارواکو لخوا د باور او لیکل لوزنامې ورسته د احتجاج پای ته رسولو پریکړه کړې ده. په 2013 کال کې د تیرا راجګل څخه د نامنی له عمله شاوخوا 6000 کورنۍ جمرو ته کډه شوې. د خیبر انتظامی چارواکي وایي چې روان کال په مارچ میاشت کې شاوخوا 15000 کورنۍ خپل سیمو ته ستنې کړې دي او د پات خلکو د ستنېدو لړۍ به هم ژر پیل شي. او رسی خبر ده چې د شام د بشری حقوقو د څار ادارې ویلي د هغه جګړې ځپلي هیواد په ختیځ کې د پوځ پر یو بس حمله کې د هغه هیواد لږ تر لږه 30 سرتیر وژل شوي دي. برتانیا میشتي ادارې د اگست پر 11 ویلي چې اسلامي دولت وسلواله ډله د برید لپاره ذمہواره ګرځول سوې ده. ادارې په بیان کې ویل چې د داعش وسلوالو د زیارت په ورځ په دیر الزور سیمه کې د پوځ یو بس په نشه کړ چې پکې درویش سرتیری وژل شوی او تر لسو زیات نور ژوبل شوي دي. دغه ادارې په شام کې د ځینو سرچینو له قوله ویلي چې په ژوبلو کې د ځینو حالت د اندېښنې وړ دي. ادارې زیاته کړې چې په لسکونه نور سرتیری لا درک دي. په 2013 کال کې په شام کې د خپل کنټرول لاندې وروستي سیمې له لاس ورکولو باوجود اسلامي دولت وسلوالې ډلې د شام په پراخه صحرا کې پټنځایونه ساتلي چې له هغه ځای بریدونه کړي دي. د هغې ډلې غړو په دا وروستۍ اونیو کې د شام په شمال او شمال ختیځ کې بریدونه زیات کړي دي. دا تر دې مهاله د مشال لډیو خبرونه. خبرونه مو له مشال رادیو څخه واوریدل. پر روان خبرونه کې د دوغ راپورونو تفصیل اوریدلای سي. په شمالي وزیرستان کې یو هدفي برید کې بل کس وژل شوی دی. په دجبو وزیرستان د کوزلې شکی سیمې اوسیدونکو د موبایل نتورک او 3G 4G انټرنیټ سہولت د بهلول غشتن لپاره لپاره رئیس احتجاجي ناس پیل کړی دی. د دې ناس یو ګډونوال وای د خیبر د راجګل کډوالو له انتظامی چارواکو سره تر خبرو وروسته خپل احتجاج پای ته رسولی دی. د خیبر مرستیال کمشنر مشال رډیو ټول دا کډوال به په دوو پړاوونو کې ستنوي.
16 ستمبر نه تر 30 اکتوبر دې کال پورې د اغې نه پس به دویم فیس کې باقی ماند چې کوم کلی دي هغه به مونږ د یک مینه شروع کوو او په 30 ستمبر باندې به د اغې واپسی کوو بل کال ان شاء الله.
اخو د خبر پر نخوا د ټانک اوسیدونکو حکمت الله ایډوکیټ په سیم کې غلط شتولې دي. د هغه د خوشکو لپاره جوړه کمیټي نن په کراچي کې احتجاج کوي. د خبر پر نخوا د نگران کابینه نو لس وزیرانو د پاکستان انتخاباتي کمیشن په وینا ل خپل چوکي څخه استفاګان ورکړي دي. یو صوبایي وزیر د دې لامل د اختیاراتو نشتون یادوي.
کې موږ سره د اختیارات نو نه موږ سره نو پروګرام ترقیاتي کار کول شو او نه موږ له چا فند ورکړي دي او نه موږ یو کلاس 4 سره هم برتي کول شو.
په خبرونه کې نور راپور هم لرو. لمشال رادیو سره اوسئ. زموږ غل مشال رادیو څخوري د مشال رادیو ټول خبرونه تاسو د رادیو ترڅنګ د مشال رادیو پر ځانګړي اپلیکیشن باندې هم اوریدلی شئ. دغه اپ تاسو له اپل ستور یا ګوګل پلی ستور څخه خپل سمارټ موبایل ټلیفون ته په وړیا ډول یعنی مفت ډاونلوډولای شئ. د اپ نوم مجداس لیکو ام ای اس ایچ ای ال ار ای ډی ای او. اوس راځو د راپورن پر لور. په شمالي وزیرستان کې بل هدف وژنه شوې ده. د پولیسو او ځای خلکو په وینا په میرالی کې وسلوالو د پی ټی سیل محکمې کارکونکو ضربت خان په هدفي برید کې په ډزو وژلې دي. د دوی په وینا هغه د وزیرستان ځوانانو سازمان د وژل شوی جنرال سیکرټري وقار داوړ پلارو هغه هم وسلوالو وژلې وو. د مشال اړو خبريال عمر وزیر په دې اړه تفصیل راکوي.
د پولیسو او ځای خلکو په وینا میرالی کې وسلوالو ځای کس د پی ټی سی ایل محکمې اهلکار ضربت خان په هدفي برید کې وژلې دي. ضربت خان د وزیرستان ځوانانو تنظیم جنرال سیکرټر وقار احمد پلار وو. وقار احمد هم وسلوالو تیر کال د جون په 19 میرالی کې سره د سازمان درې نورو ملګرو په هدفي برید کې وژلي ول. د میرام شاه پولیس تانه یو چارواکي چې نه غوښتل نامه واخیستل شي مشال ریډیو ته وویل چنان سهار دکو او خدی په منځنۍ لار کې مخپټو وسلوالو په ضربت خان ډزې پیل کړې. ځای پر ځای و وژلو او برید کون کې پتیشته کې بریالي شول. پولیس او ځای خلکو په وینا د اگست په 9 هم شمالي وزیرستان میرعلي او میرام شاه کې وسلوالو په دوا بلابل هدفي بریدونو کې د ترهګرۍ زیات پولیسو اهلکار وژلې وو. او د جمعیت علماء اسلام فیډل شمالی وزیرستان میډیا ایڈوایزر جاوید نور داوڑی ژوبل کړي وو. په یاد اورز ډیورن کرخې ته نږدې غلام خان سیدگی کې هم د امنیتی ځواکونو زمکه لاندې بمونو شنډولو په کاروان ځانمرګي برید کې دواو لسی وګړي وژل شوی ول چې د چارواکو په وینا خزا او میړه ول. د برید ذمہواری لا چا نه دی منلې. روان کال کې شمالی وزیرستان کې وسلوالو لخوا دغه درشم هدفي برید دی. تیر 2022 کال کې د غلطه ټول شپک سلوي هدفي او نه ځانمرګي بریدونه شوي ول. شمالي وزیرستان کې د دغه نامنۍ او هدفي بریدونو زید وخت په وخت جرګې مرکه احتجاجونه او پرلتونه شوي. د حکومت سیمه کې د امنیت ټینګښت غوښتنې تکرار کړي. دغه شان رزمکه هم د سونی نه د ټولو اتمانځایو لویا جرګه روانه ده چې د نورو غوښتنو تر څنګ سیمه کې د امن باوري کولو غوښتنه کوي. بل لوري ته حکومت او فوج هم په وار وار ټینګار کړي چې د وسلوالو ضد بې توپیره عملیات کوي او ګڼ وسلوال یې وژلي او مرسته کوونکي یې گرفتار کړي دي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
دا مشال ریډیو ده.
زمر شغله مشال رادیو سخوري ل شمالي وزیرستان څخه اوس زو د جنوبي وزیرستان پر لور. د جنوبي وزیرستان د کوز زلي شکی سیم اوسیدونکو د موبایل نتورک او 3G 4G انټرنیټ سہولت د بهالول غشتن لپاره لپاره راهیس احتجاجي ناست پیل کړی ده. دوی وای دغه ناستې د پوز بریګیډ ودانی مخامخ پیل کړي او تر هغه بروان وي تر څو غشتنه به منل سوي. بلخو د جنوبي وزیرستان ځلې انتظامی ویلي چې له پرلتوالو سره خبرې روان دي او هڅه کوي چې دا ستونزه د مذاکرات ولاري حل کړي. په دې نور حال د مشال رادیو خبريال اشتیاق مسید را کوي.
د سویلی وزیرستان لوور ضلع شکی سیمه او سیدین کې په خپل سیمه کې د موبایل نتورک او انټرنیټ سہولت بندش په خلاف د پوز بریګیډ امارت مخامخ په احتجاجي درناکشه پلاتی وهلې دي. په دا احتجاج کې نوز د شکی سیمه او سیدین کې حمزه وزیر د خپل وشتنې په باراکشه مشال رادیو ته وویل.
نو د پرینا رسا دغه پرلت روان دی. نن ها په دغه پرلت کې 50 سپیډ زره کسونه حساب خسته دو د حکومت نه د غشتنه کو چې تر څو پر میستا موبایل نتورک او وسرا 3G 4G چې کوم وخت میستا حکومت میز دغه یک یو وای ډیماند دی چې دا بیا کوم میز خپل پرلت او پاسو خلی او کړی نه دا وسی.
د شکای سیمه احتجاجي درناکشه نوش د دوه نورې کسانه خبره هم وروي.
امونوم ملک کلام الدین چیف اف شکای میس پسکی کې دوا بازورینا دی دا دوا سره بازورینا باندې درې ټورنمنټینا دی دوا د فوټبال او یو د کرکټ داغا باندې پاری نارسا د شکی د سیکټر د بریګیډ مختا میز پر امن طریقا سره درنا دو او وس په شکی کې امن دای هغه وجود مکمل د شکی عوام په تور اس پاکه دای په تیار کې دای هغه شکی کې د سیګنل مسالا دو
د صدر منجان میز په لاکاک سے تیارې خورا کړې دو میز په لاکاک سے نت ورک مکمل بند دای انټرنیټ مکمل بند دای او ټول مشروع په مشوره سره د علماء کرام په مشوره سره د زونونو په شورا سره میز دا فیصله وکړه چې حکومت میز خبر کړی دی میز مذاکرات ورسره کړی دی هغه به وجود دی د سیکشن د وخصای دغه د نتورک د بحالا وکول د پوره میز په 10 تاریخ د لاتا د بریګیډ مخته درنښنه ولا.
د سویلی وزیرستان لوئر ضلع ډیپټی کمشنر ناصر خان د شکی احتجاجي درنه وشتنه په باراکشه مشال ریډیو ته وویل چې د مقامی انتظامیا کوشش دی چې د احتجاجي درنه مشرونو سره خبره په مذاکرات حلقی او د ضلع اډیشنل ډیپټی کمشنر کشمیر خان د شکی احتجاجي درنه د موبایل نتورک او انټرنیټ بحال کول غوښتنې په باراکشه مشال ریډیو ته په دا رنگ وجه غېدا.
دا د نشي کوم د 3G 4G د پاره دا نن جیس سیګنل خلاص شو. امید دی چې 3G 4G به بحال شي نن یا سبا پورې. دومره تحصیلدار اعلان د محرر چې کوم د کنه تل دي د نړیوالو سره مذاکرات ته پاره دي نه وته دي او ان شاء الله تعالی سون د نن سره
مشال ریڈیو تا دا هم وویل چې تر څومره پورې د پاکستان حکومتي چارواکیو د دوی په سیمه کې انټرنیټ او موبایل نتورک د خلکې د پورا بحال کړای نوی ترغی وخت پورې وو دوی د شکای پوځي بریګیډ امارت مخامخ احتجاجي درناکشه با پلاتی وهلې وی. اشتیاق مسید، مشال ریڈیو، ڈیرا اسماعیل خان.
د مشال ریڈیو په خبری گڑے کې ل روانو چارو څخه د خبرېدو ترڅنګ شننی او تبصری هم اوریدای شي.
زموږ غلا مشال ریڈیو خاوري د جنوبی وزیرستان ل پرلت څخه ځو اوس د کراچی د احتجاج پر لور. د خیبر پښتونخوا د ټانک سیمې اوسیدونکو وکیل حکمت الله مسید څه مودا وړاندې په سند کې غلو تښتولې او اوس یې له کورنۍ د پیسو غوښتنه کوي. د هغه خپلوانو او د مسیدو مشرانو په وار وار د هغه د خلاصون غوښتنه کړې ده خو لا هم نه دی خوش سوی. د نوموړي د خوشکو لپاره جوړه کمیټي نن په کراچي کې احتجاج کوي. د همدې احتجاج حال به دا وخت زموږ سره د مشال رادیو خبریال نیاز علي شریکي. نیاز علي، ورځم په خیر. تر ټولو لومړی کداره ته وایست چې دا احتجاج په کوم ځای کې روان دی او د احتجاج بڼه څه ده؟
ډیر مننه احمد شاه اعظمی صاحب. لکه څنګه چې څنګه وار په وار په دې باندې خبرونه ورکړي، تاسو ویل چې حکمت الله مسجد چې د خیبر پختونخوا ټانګ اوسیدونکي دي، هغه په 18 جولای د پسند کې چې کچنو می سیمه ده چې د پنجاب وسن په پوله د حل تغلو تختولې دي، له هغې دپاره چې کوم جوړه کمیټۍ ده چې په هغې کې د پی ټی ایم تر څنګ نور سیاسي ګوندونو بیا د مسجدو مشرانو برټنی مشرانو هم موجود دي. دغه کمیټۍ نن 4 بجې د کراچۍ په سوراب بوټ سیمه کې احتجاجي پرلت پیل کړی دی. د دې احتجاجي پرلت دوی شکم غټ سړک دی د کراچۍ او حیدرآباد ترمنځ موټر وے هغه هم تړلې دی. 4 بجې دا پرلت پیل شوی دی، تر اوسه پورې روان دی او په دې کې په لسګونو زره خلک چې کوم دی موجود دي. په دې کې د سیاسي ګوندونو سره سره بیا د پی ټی ایم او د نورو ګوندونو سره تعلق لرونکي فعالان او سیاسي خلک چې کوم دی موجود دي، چې خپلې ویناګانې دلته کوي. دو د حکومت نه هم دغه غوښتنه کوي چې وار په وار پښتانه کاروبار کوونکي یا عام خلک د سن په کچنو می سیمه کې د غلو لخوا تختولې کیږي او بیا د غوی د کورنۍ نه په کروڑونو روپو بته غوړي. د دې د مخنیوي لپاره د حکومت ګټلي ګامونه واخلي. لکه شپه وړاندې چې د کومه جوړه کمیټۍ ده، د دې سره د سن پولیسو مشر ای جی سن غلام نبی میمن تماس نیولی او دوی ته باور ورکړی چې 2 ورځې وخت تیر کړي او دا احتجاج دي ختم کړي. دوی به وکیل حکمت الله مسجد د غلو د ورکل نه کم دی اخلاص کړي، خو کمیټۍ مزید هغو ته څه وخت نه دی ورکړی. د دوی مذاکرات لا نه دي کامیاب شوي، اوس هم دا احتجاجي مظاهره یا پرلت د کراچۍ په سوراب کوټ کې چې کوم موټر وے سړک کې یادیږي پاګې لا دوام لري.
مننه نیاز علي. تاسو یادونه وکړه چې د جوړې کمیټي او د سند پولیس چارواکو ترمنځ ملاقاتونه شوي دي، نو د سند پولیس چارواکي د حکمت الله مسجد د نره خوشکول لامل څه یادوي او د دغه پرلتوال ولی یادای احتجاج کوونکي ولی د پولیس پر خبرو باندې باور نه کوي او ولی احتجاج اعلان وکړي؟
آدمی صاحب، تر سوچ د سند د پولیسو مشر د خبرو تعلق ته نو اغوی دوی ته مخکې هم ټایم غوښته وخت غوښته و چې 2 لتر 3 ورځې وخت ورکړیو. اغه د دې ځنه په سکر سیمه کې چې کوم ځای کې پیښه شوې ده، دا اغه د پولیس چارواکو سره نورو ادارو سره تماس نیولی او بیا یې د اغوی په وینا دوی ته 2 ورځې نور وخت غوښته دي. په دغه سیمه کې روان میاشت اپریل د میاشتې راهسې چې دا د پنجاب او سند پوله ده عملیات روان دي. وخت په وخت د سند پولیس دا وکوي چې هلته په ګڼ شمیر کې ډاکوان چې دي هغه وجلي دي او دغو خوندي ځایونه هم نړولي دي. له دې وړاندې خالد بټنه هم چې 13 میاشتې اغوا شوی وو تختولی وو او بیا خلکو احتجاج کړی وو د سکر موټر وے بند کړی وروستو هغه د غلو نه راخلاص شو. د پټنی یا دلته نور چې کوم خلک ته پښتانه دي دوی راغونډ شوي دي، نو دوی دا وایي چې له دې وړاندې 13 یوه اونۍ دوی په سند کې د مختلفو سیاسي خلکو سره د پولیس چارواکو سره د رینجر ځواکونو سره د مشرانو سره لیدلی او وخت په وخت هغه ته هم دغه غوښتنه مخې ته ایښي چې حکمت الله مسجد چې غلو تختولی دی هغه د غلو نه راخوشي کړي او هغه ته باور ورکړی چې هغه به راخوشي کړي. خو دوی وایي چې زمونږ خبرې په مخ کې نه ځي او هغه تر اوسه پولې راخوشي نه شو، نو دوی مجبور شو چې نن سړکونو ته راووتل او دا سړک یې بند کړو. دوی چې اوس په دا سړک تر هغه وخت پورې بند وي تر څو چې ای جی سن دوی ته صحیح باور نه وي ورکړی یا نورو حکومتي چارواکو دوی ته دا باور نه ورکړی چې هغه به په څو وخت کې د هغه ځای نه راخلاصوي. د دوی خبرې اترې تر اوسه پورې د سند پولیسو د مشرانو سره لاروانی دي، خو مذاکرات لا کامیاب شوي نه دي چې آیا دوی د خپل احتجاج ختموي یا بلا دوام لري.
ډیر مننه نیاز علي مر سره د تازه معلومات شریکولو. شو ورځ ولري. مشال رادیو پر وی پانی او اف ام اوریدلای سي د لټون فزای کی ام اي اس اچ اي اي ال ار اي ډي اي او ولیکي. زموږه غلم مشال رادیو څاوري اوس زو د خیبر پښتونخوا خیبر سمیته د خیبر قبایلی سیمې د راجګال کډوالو له انتظامی چارواکو سره تر خبرو وروسته خپل احتجاج پای ته رسولې دي. دوی وای خپل سیمه ته د سنولو غوښتنه منل سوې ده. دا له هغه وروسته ده چې د کوکخیلو مشرانو د اگست پر 10 یعنی پرون په پېښور کې انتظامی چارواکو سره ولیدل. د خیبر مرستیال کمشنر مشال رادیو ته ویلي دا کډوال به په 2 پړاوونو کې ستنوي. د د پوینا لمړی پړاو به د سش کال په سپتمبر او اکتوبر کې وی او دویم هغه به د ژمی وروسته راتلونکي کال تر سره کیږي. په 2013 کال کې خپل کورونو به کورسو د کډوالو لتیری شاوخه یوه میاشتې له خیبر دروازې سره پرلط وهلی وو. د مشال رادیو خبريال فرهاد شنوارې پاړه نور حال راکوي.
د خیبر ډیپټی کمشنر عبدالناصر د اگست په لسمه نیټه مشال ریډیو ته وویل چې کوکی خیلو سره مذاکرات کامیاب شوي او په دوو مرحلو کې به د راجګال کډوال خپلو کلیو ته ستانه کړي.
پیرانی فیز کې به سلور کلی زی او هغه به 16 ستمبر نه تر 30 اکتوبر دې کاله پوری به دای نه پس چونکه موسم ډیر زیات الته سخت وی نو دا هغه نه پس به دویم فیس کې باقی مانده چې کوم کلی دی هغه به مونږ د یکم مینه شروع کوو او په 30 ستمبر باندې به دا هغه واپسی کوو بل کال ان شاء الله.
د کوک خیلو د احتجاجي پرلت مشر ملک نصیر پردی ویل چې دوی ډیپټی کمشنر د پولیسو مشر ڈی پی او او نورو ذمہوارو ادارو چارواکو ته ویل چې د افغانستان ننګرهار سره لګیدلې د دوی ټول سیمې د پرانستل شي چې کډوال ورستانه شي.
چکم د مونږ اخیری بارډر چکم د مورګې طرف له دلې ایریا او تورداړې طرف له برهمامت کنده ودا کې زینه پاتیو او اخیری بابړ کچ کول او خیره با او غریبای دا کې باقاعده نوټیفیکیشن وشو او زینو نامې ولیکلې او بیا چکم د تاریخونه به کوي غشول نو 15 ستمبر نه کم دے ان شاء اللہ تعالی واپسی شروع کی گئی نور مسلسل چ کم دے ان شاء اللہ پتا کال کے ان نہ بس ٹول ای ڈی پیز بال کی گئی ان شاء اللہ دا دولہ س کال کے مصر بتیرا کے دس خبر نہ وشو دا زبانی وشو والی کلو کم راغلا
د تیرا رجگال نہ پ 2012 لسم کی د بدمنے لا مل خوشا شل زرا کورنے جمرو تا کڈ شوی او خپل خپلوانو کرا او زنی پ کچ کورونو کی دے رشوی د خبر انتظامی چارواکی وای چ دے روان کال 2023 مارچ میاشت کې د دوی خواوشا 15000 کورنۍ بیرته لیګلې. تیرا راجګال د جمرود تحصیل په انتظامی چوکاټ کې راځي او د جمرود بازار نه په خواوشا 80 کیلومتر فاصله باندې پرته غرایزه او ځنګلونو ډکه سیمه ده چې و پولې ننګرهار ولایت او نورې تیرا میدان کورمی او اورګزو سره لګیدلې. په 2018 کې د پاکستان پوز ادا کړی و چې دا سیمه په خپل کنټرول کې اخیستي او وسلوالو نه پاکه کړی. فرهاد شینواری مشال ریډیو خیبر.
مشال ریډیو هر ورځ د سهار له سلورو تر شپږو، د سهار له نهو د ماښام تر وو بجو، د شپې له نهو تر لسو بجو او بیا له یو لسو تر دو لسو بجو پر دغو سپو خپرېږي. منځنۍ سپه 621 کلو هرڅ، لنډې سپې 15,550، 12,130 او 15,315 شپېته کلو هرڅ. اوریدونکو ته یادونه کوو چې مشال رادیو له دې وختونو نه د سهار له سلورو تر شپږو بجو، د مازیګر له شپږو نه تر اوو بجو، د شپې له نهو نه تر لسو او بیا د شپې له یولسو نه تر دولسو بجو په منځنۍ سپو 621 کیلو هرتز خپرېږي. په پاتې وختونو کې مو یوازې په لنډو سپو اوریدلی شئ.
زموږ غل مشال رادیو څخوري د مشال رادیو ټولي خبرونه تاسو د رادیو ترڅنګ د مشال رادیو پر ویب سټ www.mashalradio.com باندې موریدلای شئ. پر دې سربیره که چیرې تاسو سمارټ فون یا ځیرک موبایل ټلیفون لري نو کولای شئ چې د مشال رادیو ټولي خبرونه د ګوګل پلی سټور یا اپل سټور څخه پر ډاونلوډ شوی اپلیکیشن باندې هم واوري. د دغه اپ نوم مجدا سلیکو MASH AALRADIO. اوس زو د خیبر پښتونخوا په اړه د یو سیاسي راپور پر لور. تیر ماښام د خیبر پښتونخوا د نگراني کابینې 19 غړو یعنی وزیرانو استفاګانی ورکړې دي او نن شای پاتې وزیران هم خپل استفاګانی لندمحالي اعلی وزیر ته ورکړي. د کابینې په دغه 19 استفا ورکونکو غړو کې شامل د اعلی وزیر سلاکار ملک مهر الهي تیر ماښام مشال رادیو ته د خبري پخلی وکړ. دا له ورسته ده چې تیر اونۍ د انتخاباتو کمیشن لخوا د خیبر پښتونخوا اعلی وزیر اعظم خان ته په ویل کې ویل سی و چې هغه صوبایي وزیران او مشران د لسوي کابینې لری کړي کوم چې له سیاسي ګوندونو سره تعلق لري او په سیاسي حل دل کې برخه اخلي. د خیبر پښتونخوا په 28 کسیزه کابینه کې د اعلی وزیر اعظم خان ترڅنګ 15 وزیران، 15 مشران او 14 ځانګړي سلاکاران شامل ول. په دې اړه نور تفصیل له پېښور د مشال رادیو خبريال غلام غوث راکوي.
د پښتونخوا په کابینه کې د اعلی وزیر سلاکار ملک مهر الهي چې د کابینه په دغه 19 استعفا ورکوونکو غړو کې شامل دي، 13 شپې مشال رادیو ته د دې خبر پخلی وکړو. ملک مهر الهي زیاته کړه چې نن امکان دی چې د کابینه پاتې شپږ نور غړي هم خپل استعفاګانې اعلی وزیر اعظم خان ته حواله کړي.
19 کسانو ورغړي دی او شپږ چې کم پاتې دي هغه هم سبا استعفا ورکړي. سم استعفا ورکړي کې د چا اعتراض نشته، ولې چې دې کې موږ سره د اختیارات نو نه موږ سره نوې پروګرام ترقیاتي کار کولې شو او نه موږ له چا فنډ ورکړي دی او نه موږ یو کلاس 4 سره هم برتی کولې شو. نو الله مهرباني سره چې څومره کسان تللی دي هغه نگرانی د پلی یو تلیو نو هغه هغه نگران سیټ اپ کې خپل پورا پورا حق ادا کړی.
دا د هغې وروستو ده چې 13 اونۍ د الیکشن کمیشن لخوا د خیبر پښتونخوا د اعلی وزیر اعظم خان ته یو خط لیکلی شوی و چې هغه صوبایي وزیران او مشیران دي د صوبایي کابینې نه لری کړي کوم چې د سیاسي ګوندونو سره تعلق لري او په سیاسي هلو ځلو کې برخه اخلي. په پیښور کې د خبریال لحاظ علي نمی په دغه اړه پوښتنه وکړه، نو هغه په ځواب کې وویل چې اوس په مرکز کې د قومي اسمبلۍ د تحلیل کېدل وروستو د شهباز شریف په مشرۍ د اتحادي جماعتونو د حکومت زور ختم شو، نو ځکه اوس په خیبر پښتونخوا کې نوې تبدیلیانې را روانې دي.
نو الیکشن کمیشن لخوا د اعتراضاتو نه پس د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی په دې مجبور شو چې دغه کسان لری کی. تاسو ته پته ده چې دی وخت په ټول ملک کې یو نوی نگران حکومت به جوړیږي په صوبو کې هم او په وفاق کې هم، نو د هغه لپاره دا ضروری و چې د راتلونکو انتخاباتو په تناظر کې یو غیر متنازعه او اے پولیټیکل چکم کابینه د جوړ شي.
یاد دی چې روان کال د جنوري په میاشت کې د پخوانی وزیر اعظم عمران خان په مشوره د پنجاب د اسمبلی پرنګ د هغه وخت اعلی وزیر محمود خان د پښتونخوا اسمبلی هم ماته کړی و، خو په مرکز کې د میا شهباز شریف حکومت د پاکستان تحریک انصاف د وخت نه مخکې په ټول هیواد کې د عامو انتخاباتو کولو غوښتنې ته تسلیم نشو او په پنجاب او خیبر پښتونخوا کې په مرکزی حکومت کې د شامل ګوندونو په خوخه په دواړو نگران حکومتونو کې د خپل خوخي صوبایي وزیران او مشیران شامل کړي وو. په پیښور کې خبريال او شینن کې کاشف الدین سید وایي اوس د خیبر پښتونخوا ټولي کابینه فیصله کړې ده چې په شریکه دي ټول استعفاګانې ورکړي، ځکه چې په مرکز کې هم د هغوی د اتحادي ګوندونو حکومت ختم شوی دی او بله دا چې د الیکشن کمیشن د سپارښتنې پابندي هم ضروري ده.
چونکه د الیکشن کمیشن په هدایاتو باندې عمل کولو او وزیر اعلی نگران وزیر اعلی اعظم خان صاحب سکسان ډی نوټیفای کول، نو د حواله سره او دغه وزیرانو نگران وزیرانو په خپل منځ کې سلام مشوره کړی دا واغی په دې فیصله رسیدلې دي چې موږ متفقه تور او مشترکه تور ټول کابینت استعفا ورکو او په دې باندې تور داو چې د دې کې کابینه کې داسې کسان دي چې داغي تعلق د سیاسي جماعتونو سره دي او اغي په سیاسي سرگرمو کې انوال دي. پدې کې یو وزیر شاید خټک سه هغه مخکې داغه نه استعفا وغوښتې شو او بیا هغه استعفا ورکړه.
د خیبر پښتونخوا په ویش روکنی کابینه کې د اعلی وزیر اعظم خان نه علاوه 15 صوبایي وزیران، 15 مشیران او 14 خصوصي سلاکاران شامل وو چې شاید خټک پکې د وړاندې نه استعفا ورکړي ده. نن امکان دی چې د وزیر اعلی اعظم خان نه علاوه د پاتې 15 د کابینې د غړو د استعفاګانو د منظورولو عمل سرته ورسی او د دې وروسته به بیا د پښتونخوا اعلی وزیر په صوبایي کابینه کې نوي صوبایي وزیران او مشیران شاملوي.
دا مشال ریډیو دا ز فرحات شینوارایم او لخیبره تاسو ته سیاسي ټولنیز فرهنګي او ولسی راپورونه جوړوم.
زموږ غل مشال رادیو څخوري د مشال رادیو تاسو لپاره د خبرونو او راپورونو ترڅنګ ځانګړي او نس خبرونه هم لري. په پېښور کې د مازیګر شپږ نیمې بجې سوې د مهمو خبرونو د لنډیز اوریدو ته تاسو پام راګرځوم. د شمالي وزیرستان په میرالی کې وسلوالو یو ځای اوسیدونکو وژل دي. د میرامشا پولیس ثانې او چارواکي نن د نوم نشول په شرط مشال لري ټول چې نن سهار د دکو او خدي ترمنځ په لار کې مخپټ وسلوالو د ټلیفون محکمه پی ټی سی یو اهلکار زربت خان په هدفي برید کې وژل دي. برخه شمالي وزیرستان په سپین واب پروند واده پر مهال په دزو کې د سپین واب د تخیلو څلور ماشومان وژل سوي او یو پکې ژوبل سوي دي. د سپین واب پولیس ثانې چارواکي سې چو حمید ګل نن مشال لري ټول چې د حمید په نامه یو کس خپل واده کې دزي وکړي چې دغه ماشومان وژلي او ژوبل کړي دي. د جنوبي وزیرستان د کوز ضلع شکی سیمې اوسیدونکو د موبایل نیټورک او 3G او 4G انټرنیټ سهولت د بحالولو غوښتنې لپاره له پرون راهیسي احتجاجي ناسته پیل کړې ده. د پوز بریګیډ ودانی مخامخ د پرلات یو ګډونوال حمزه وزیر نن مشال لري ټول چې د څو نوي رئیس په سیمه کې موبایل سهولت او انټرنیټ بندې چپړې څو څو واري د امنیتي نظامي چارواکو سره خبرې کړې خو مسله نه ده حل شوې. د خبر په جمرود کې د راجګل د کډوالو د سنیدو پاړه د کوکخیل احتجاجي پرلت پای ته رسیدلې ده. د خبر ډیپټي کمشنر عبد الناصر پر مشال لري ټول چې د کوکخیل سره مذاکرات بریالي سوي او دواړه خواوی په دوه پړاوونو کې د راجګل د کډوالو پر سنیدو رضا سوي دي. او د شام د بشری حقوقو د څار ادارې ویلي د هغه جګړې ځپلي هیواد په ختیځ کې د پوز پر یو بس حمله کې د حکومتي رژیم لشتر لږه درویش سرتیر وژل سوي دي. دغه برتانیا میشت ادارې نن ویلي چې اسلامي دولت وسلوالي ډلې یا داعش د برید ذمہواری منلې ده. د مهم خبرونو لنډیز مو لمشال رادیو خبرې دی او تاسو پام د جنو نړیوالو راپورونو پر لور راګرځوم او ورسره په افغانستان ته هم ځو. د اوکرين په پلازمینه کیف کې وار بیا د څو چاودنو ژغونه اوریدل سوي دي. د اوکرين چارواکي وايي د یو ماشوم په ګډون ځینې ملکيان د روسي په تازه هوائي حمله کې وژل سوي دي. په همدې حال کې روسي ویلي چې د پلازمینه مسکو په لویدیس کې یو بي پلوټ الوتکه نسکور کړې ده. تر دې مخکې راپور ورکړل شوی و چې د روسي دوه هوائي ډګرونه د یو مشکوکي بي پلوټ الوتکې د الوت له کبله د لنډ وخت لپاره تړل سوي دي. په دې اړه نو راپور تغرسي.
د اوکرين د پلازمینې کیف شاروال ویتالی کلیچکو د دغه شهر له اوسیدونکو غوښتنه کړې چې په خپلو پناځایونو کې پاتې وي. د کیف دفاعي چارواکو ویلي چې د دوی د هوایي مدافع دستګاه فعاله ده. تر دې مخکې د اوکرين پوځ راپور ورکړی و چې روسیې د کینجل راکټونو په ګډون پر کیف تر ژغ چټک توغندې ویشتلې دي. د کیف شاروال ویلي چې د یو لګیدلې توغندې ټوټې د ماشومانو د یو روغتون په انګړ کې لویدلې او ځاني او مالي زیان نه دی اړولی. خو د اوکرين په لویدیز اووانو پرانکیوس کې د روسي پر راکټي حمله کې یو اتکلن ماشوم وژل شوی دی. اوکرایني چارواکو ویلي چې د روسي یو بي پیلوټ الوتکې نن په بوریسلاف شارګوټي کې د خرسون سیمې د بشري مرستو د ویش پر یو مرکز حمله کړې خو د احتمالي زیانونو په باب څه نه دی ویل سوي. د خارکیف سیمې والی اولاسین یې هوبوف نن ویلي د روسیې په یوه هوایي حمله کې دغې سیمې ته نږدې یو کور په نښه سوی او په نتیجه کې یوه 60 کلنه ښځه وژل سوی او یو 60 کلن سړی ټپي سوی دی. د اوکراین د وسلوالو ځواکونو د لوی درستیز دفتر نن په خپلو ورځنیو اطلاعاتو کې ویلي چې روسي ځواکونو د بخمود په کوبیانس کې د ناکامو تهاجمي عملیاتو اقدام وکړ. دغه دفتر دغه راز ویلي چې د اوکراین پوځ د دغه هواد د جنوب په ملیتیپول او بردیانس کې خپل تهاجمي عملیاتو ته دوام ورکړی دی. پر اوکراین د تازه حملو راپورونه داسې وخت ورکول کیږي چې د امریکا د متحده ایالاتونو د ولسمشر جو بایدن ادارې له کانګرس غوښتنه کړې چې د اوکراین لپاره د څه باندې 40 میلیارد ډالرو په ارزښت پوځي او بشري مرسته تصویب کړي. د دې ترڅنګ د روسیې دفاع وزارت ویلي یو بي پیلوټ الوتکه چې په مسکو کې د یو نامشخص هدف پر لوري د تک په حال کې وشتل سوی او نسکور کړی سوی ده. د مسکو شاروال سرګی سوبیان ویلي چې د الوتکې ټوټې د مسکو په شمال لویدیځ کې لویدلې او چاته یې د سر او مال زیان نه دی اړولی. مخکې راپور ورکول سوی و چې د مسکو ونوکو هوایي ډګر او د مسکو په 150 کیلومتره کې کالوګا هوایي ډګر د هغه څه له کبله د لنډ وخت لپاره تړل سوي چې چارواکو د یوې مشکوکې بي پیلوټ الوتکې الوتنه بللې ده. دواړه هوایي ډګرونه بیرته پرانستل سوي دي.
د مشال ریډیو د خالی ورسی 19 خبرونه
حجره
پلسنی مو بجو
نوی نړی
پاپاو کم یو بجا
د کرخه په غاړه
په یو بجا
سندره جادوګری
پدونیمو بجو
باډیوی
پدریو بجو
پام کوا
پسلورنیمو بجو
د مشال پنوم
پپینزو بجو.
زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري. مشال رادیو ستاسو لپاره پر خبرونو او راپورونو سربیره ځانګړي اونیز خبرونه هم لري، او تاسو کولای شئ چې په دې اړه د مشال رادیو په فیسبوک کې د میسنجر په ځای کې خپل پیغام یا نظر را سره شریک کړئ، او سره د مشال رادیو په ژوندۍ خبرونو لکه سلام پښتونخوا، خبري او سندري، او سره د یارانو مشال کې خپل نظر د ټلیفون، سکایپ او وایبر لاري، او سره د مشال رادیو د فیسبوک لاري را سره شریک کړئ. او تاسو پام دی بل راپور په لور راګرځوم. په ترکیه کې موجود افغان کډوال وایي د هغه هیواد ځواکونه او پولیس دوی ډیر ځوروي، د دوی په وینا پر هغه ځای دروي او پښتني ګربېژن پر هر ځای دروي او پښتني ګربېژن ورسخه کوي. په دې ځینو مشال اړیو ته ویلي چې په ځانګړې توګه ایران سره پر پوله ترکیه ته ننوتونکي کډوال تر ډیر سخت کړاو تیریږي. دا غوی په وینا ترکی ځواکونه دا کډوال ډیر وهی ټکوي او بیرته ایران ته ستنوي. دا په داسې حال کې ده چې د ملا عبدالغنی برادر په مشرۍ یو پلاوی پرون ترکیه ته تللی دی. که څه هم د دې پلاوی د سفر په هدف یو اقتصادي کنفرانس کې ګډون شول سوی، خو وایي چې ملا عبدالغنی برادر په دې اړه د ترکیه د بهرنیو چارو له وزیر سره هم لیده کاته کړی دی. په دې نور حال په دې راپور کې واوري.
په ترکیه کې افغان پناهغښتونکي وایي د ترکیه له حکومت غواړي چې له دوی سره روان ناوړه چلند ختم کړای شي. دا شکایتونه په ځنګړي ډول هغه افغان پناهغښتونکي کوي چې د اروپایي ټولنې غوړو هیوادونو ته د رسیدو په نیت ترکیه ته داخليږي. په ترکیه کې یو افغان کډوال چې نه غواړي نیمې واخیستل سي له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل:
دلته کډوال په ډیره ویره کې ژوند کوي، آزادانه تګ راتګ نسی کولای. پولیس یې په میټرو، بسونو او حتی پر سړکونو دوی دروي او پښتنې ګرویژنې ورنه کوي. دوی چې په شخصي کالو کې ونیسي اخراجوي. د ترکیې سرحدونو کې هم د دوی ډیر ځواکونه ځای پر ځای شوي چې له ایران هم څوک په اسانۍ نسی راتلای. دوی دومره ډبوي چې لاسونه او پښې یې ماتوي، بیا ایران ته لیږي.
الیاس چې د ننګرهار ولایت دی وایي په دې وروستیو کې د ترکیې او ایران پر پوله له افغان پناهغښتونکو سره د ترکیې د سرحدي ځواکونو چلند ډیر ناوړه سوی دی.
دغه د ایران او د ترکیې په مرز کې خو ولا ډیر وهل شروع دي. په خدای چې بيخي انسانان هیڅ د انسان په شکل نه ورته ښکاری. ولا که دومره ظلم څوک یې لګیدل چې افغانانو سره کوي، مخکې من نه باور کوله و په خپل سترګو ویل د افغانانو نه په خدای چې کیمی ماشيني ورنه جوړ کړی دا رقم ته وهل نه لاس ګوري نه سترګه ګوري، ځکه چې وس هر سړی مجبورای نه زی بل وطن ته چا بل وطن خوښته.
د طالبانو د ریاست الوزراء اقتصادي معاونیت پرون په ځینو ټویټونو کې لیکلي چې د ریاست الوزراء اقتصادي مرستیال ملا عبدالغنی برادر پرون په انقره کې د ترکیه د بهرنیو چارو له وزیر هاکان فیدان سره په کتنه کې له افغان کډوالو سره د ښه چلند غوښتنه وکړه. د ترکیه د بهرنیو چارو وزارت هم په خپل ټویټر کې د دې کتنې خبر ورکړي، خو دا وضاحت نه دی ورکړي چې پر کومو مسایلو خبرې سوي دي. د طالبانو د ریاست الوزراء اقتصادي معاونیت وایي ملا عبدالغنی برادر د ترکیې د بهرنیو چارو له وزیر سره په کتنه کې د دواړو هیوادونو د پانګونې د ګډو خونو او هوایی دهلیزونو د ایجاد غوښتنه هم وکړه. د ملا عبدالغنی برادر په مشرۍ د طالبانو د حکومت یو هیئت تیره سېشنبه ترکیې ته روان شو. د ترکیې په ګډون د نړۍ یوې هیواد هم د طالبانو سرپرست حکومت په رسمیت نه دی پیژندلې. پرنجونو او شوزو د سختو محدودیتونو له کبله د طالبانو پر حکومت په نړیواله سطحه انتقادونه سوي دي.
مشال رادیو د خبرونو، ریپورتونو، مرکو او شننو ترڅنګ ژوندۍ او سبڅوي اونیزي خبرونه هم درته وړاندې کوي. دا خبرونه تاسو په شپه پر منځنیو او په ورځ پر لنډو څپو اوریدلی شئ. زموږ خبرونه په خپل کمپیوټر، لیپټاپ، آیپیډ، ټیبلیټ او سمارټ فون کې هم پاکي او رڼي اوریدلی شئ. لمشال رادیو سره اوسئ.
ز زموږ غږ مشال رادیو څخوري او سم په کابل کې پاتې کیږو. په کابل کې یو شمېر افغان میرمنو پر هیواد د طالبانو د بیا واکمنۍ دوه کاله پوره کېدو په مناسبت احتجاجي غونډه کړې ده. د افغانستان د دې غونډې ګډونوالو غوښتنه کوله چې پر طالبانو دې د نړیوالو لخوا فشار راوستل سي او د دوی حکومت په رسمیت نه پیژندل کیږي. دا په داسې حال کې ده چې پر افغانستان د طالبانو د بیا واکمنۍ دوه کاله پوره کېدونکي دي. هغوی د 2020 کال د اګست پر 15مه په زور پر افغانستان واکمن شوي ول، خو تر اوسه د نړۍ هیڅ هیواد هم حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. نړیوال وای طالبان بشری او په ځانګړې توګه د میرمنو حقونه تر پښو لاندې کړي دي، خو طالبان وای د اسلام په چوکاټ کې ښځو ته ټول حقونه ورکړي دي. په دې اړه نور حال د اسدالله الدین په راپور کې واوري.
زنده‌باد دموکراسی،
ژوندۍ دی وی دموکراسی، ژوندۍ دی وی ازادي، ژوندۍ دی وی د افغانستان اتلې میرمنې.
دا د افغانستان د مقتدر خزو د غورزنګ زینې غړي دي چې پر افغانستان د طالبانو د ولکې بیا ټینګولو د دوه کلونو د پوره کېدو په مناسبت اعتراضیا غونډه کړې ده. په هغه ویډیو کې چې دغه غورزنګ غړو پرون ناوخته ازادي رادیو ته ولېګل، لیدل کېږي چې دغه خزي په یو سرپټي ځای کې سره غونډه شوې دي. دوی غوښتنه لري چې پر طالبانو د نړیوالو لخوا فشار راوستل شي او د دوی حکومت په رسمیت نه پیژندل کېږي.
د نړیوالو سازمانونو او ګاونډیو هیوادونو غواړو چې د طالبانو ډله چې د افغان جنو او ښځو پر مخ یې ښوونځي، پوهنتونونه، تفریح پارکونه او حتی سینګارځایونه او کارځایونه تړلي وځپي او د دوی حکومت په رسمیت ونه پیژني.
وروسته له هغه چې خزینه فعالان په اعتراض لارو سړکونو ته راووتلې، د طالبانو لخوا وځپل شوي او ځینې ونیول شوي. اوس دغه ښځې خپلې اعتراضي غونډې په پټه او په سرپټو ځایونو کې جوړوي. څلور ورځې وروسته پر افغانستان د طالبانو د ولکې د بیا ټینګولو دوه کاله پوره کیږي. د افغانستان د پخواني ولسمشر محمد اشرف غنی حکومت د 2020 کال د اګست میاشتې پر 15مه له افغانستانه د امریکایي ځواکونو تر بشپړ وتلو دوه اونۍ مخکې نسکور او طالبان کابل ته ننوتل. تر اوسه د نړۍ یو هیواد هم د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. د بشري حقوقو رعایت په ځانګړي ډول د ښځو او نجونو حقوقو ته درناوی د نړیوال ټولنې له عمده شرطونو ګڼل کیږي. د بشري حقوقو د څار په سازمان کې د افغانستان د برخې څیړونکو فرشته عباسی وایي د طالبانو لومړیتوب په افغانستان کې پر ښځو د نورو محدودیتونو لګول دي. هغه د پنځشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې نړیوال ټولنه دې پر طالبانو په افغانستان کې له بشري حقوقو د سرغړونو لکابله بندیزونه ولګوي او د افغان ښځو ملاتړ دی وکړي. طالبانو مخکې ویلي چې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د ښځو او نجونو د حقوقو رعایت تضمین دي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت سرپرست امیر خان متقی په ورستیو کې ادعا کړي چې په افغانستان کې تر بل هر وخت بشري حقوقو رعایت یېږي. د بشري حقوقو د څار سازمان د پنځشنبه په ورځ په یو اعلامیه کې ویل چې د طالبانو چارواکو پر رسنیو د غراز د ښځو او نجونو پر حقوقو شدید محدودیتونه زیات کړي دي. طالبانو پر افغانستان د ولکې بیا ټینګولو وروسته نجونو ته تر شپږم ټولګي پورته د نور تعلیم اجازه نه ده ورکړي. د تیر میلادي کال په وروستیو کې پوهنتونونو ته د نجونو او ښځو تګ هم منع کړ. ښځې په غیر دولتي کورنیو او نړیوالو موسسو کې هم کار نشي کولی او دغه راز د ملګرو ملتونو په ادارو کې هم د ښځو کار منع شوی او ښځو ته اجازه نشته چې عمومي حمامونو یا هم تفریحي پارکونو ته لاړ شي. طالبانو شاوخوا شل ورځې مخکې د ښځو سینګارتونونه هم وتړل.
مشال رادیو هر ورځ تاسو لپاره سوار لساته خبرونه کوي. زموږ همکاران تاسو لپاره خبري غړي، تاسو د باسونه د میرمنو نړۍ ژوندۍ خبرونه او تفریحي پروګرامونه ترتیبوي. لامون سره اوسئ.
زموږ غږ مشال رادیو خاوري. اوس زو یو ځل بیا د پاکستان د سیاسي حالات پر لور. په پاکستان کې د اگست پر 9مه د قومي اسمبلی تر ماتې وروسته د لنډمهاله یعنی ګران وفاقي حکومت لپاره سلام مشورې روانې دي. د وزیر اعظم لپاره سیاسي ګوندونو د ریټایر بیوروکریټ، یو پخوانی جاج او د خزانه د پخوانی وزیر په ګډون بیلابیل نمونه وړاندې کړي دي. وزیر اعظم شهباز شریف د اپوزیشن یا حزب اختلاف له مشر راجاریا سره په دې اړه خبرې کوي. د سیاسي چارو پوهان وایي دوی باور نه کوي چې ګواکې په هیواد کې پر وخت عام انتخابات ترسره شي. په دې اړه د مشال رادیو خبریال راشد خټک له اسلام آباد راپور کوي.
صدر ډاکټر عارف الوی په 9 اگست د شپې د وزیر اعظم شهباز شریف په وړاندیز د خپلې مودې د پوره کېدو نه درې ورځې وړاندې قومي اسمبلی ماته کړه او په ملک کې د نگران وزیر اعظم د جوړولو لپاره هلې ځلې پیل شوې. شهباز شریف قومي اسمبلی ته په خپل آخري وینا کې د نگران وزیر اعظم د جوړولو په اړه په 9 اگست وویل،
تو رائے ریاض صاحب سے کل میں ملاقات کروں گا،
زبا پتے ارد حزب اختلاف مشر راج ریاض سره سبا ملاقات کوم، د عین مطابق په نگران وزیر اعظم په نوم خبرې کوو، سبا لمړی ملاقات ته په عین کې درې ورځې مهلت شته، کنو بیا په دوه ورځو کې د پارلیمان کمیټې یو نوم خوښوي، که کمیټه هم فیصله ونه کړه بیا به چیف الیکشن کمشنر په دوه ورځو کې د نگران وزیر اعظم نوم اعلانوي.
اس کے بعد پھر دو دن چیف الیکشن کمیشن کے پاس جائے گا.
تجزیہ نگران وایي چې د آئی ایم ایف یعنی د پیسو د نړیوال صندوق سره د پاکستان د تړون په وجه زیات امکان دار چې یو اقتصاد پوه د نگران وزیر اعظم په توګه معرفي شي. ژورنالیست او تجزیہ نگار مبارک علی په دې اړه مشال اړیو ته د پښتنې په ځواب کې وویل،
د وخت نه وړاندې لکه اسمبلی ختم شو نه یو میاشت اضافي میلاو شو د نوې انتخاباتو لپاره، یو بل د کونسل اف کامن انټرست د غونډې وروسته انتخابات د 2023 چې کوم مردم شماری ده د غې په بنیاد باندې بکیږي، کیږي نه هغه لپاره اضافي نور وخت پکار دی، کم اس کم یو سل شپک شلی ورځې، نو لکه دوه درې میاشتې دغه شوي، نو دا ټیک ټاک لکه موده جوړیږي چې د جلیل عباس جیلانی یا د تصدق حسین جیلانی په ځای باندې یا چې رضا ربانی کوم مخه تر غلې د اسحاق ډار نوم مخه تر غلې، نو دا غي په ځای باندې زیات تر غوره کاندید حفیظ شیخ
په پاکستان سینټ ته یو قرارداد په منځ ورو سره د الیکشن کمیشن نه غوښتنه کړې ده چې په خپل وخت په ملک د انتخابات کولو لپاره ګامونه پورته کړي. ځنه تجزیه نگران د راتلونکو انتخاباتو د ځنډیدو سره سره د دې د متوقع نتیجې په اړه هم د شک اظهار کوي. پدے اڑا تجزیہ نگار ابرار سعید مشال اڈیو تو اویل،
شاید الیکشنز جو ہیں ابھی بھی وقت پر نہ اور ان کو یہ ڈیلے
کی رہی سی، انتخابات پخپل وقت ونه شي او وزن ډول شي. د نوې مردم شماره خبره هم ده، د نگران حکومت جوړخ په دا خبره واضح کړی چې انتخابات په نومبر کې کیږي که راتلونکي کال په مارچ او اپریل کې کیږي، خو که په انتخاباتو کې تحریک انصاف برخه اخیستو ته پرې نه ښودل شي نو نړیوال به دغه انتخابات ونه مني.
اور انٹرنیشنلی بھی اس کی اپروول نہیں ہوگی.
د دمن ورل د نگران وزیر اعظم لپاره د پیپل پارټی لخوا د پخوانی فارن سیکرټری جلیل عباس نوم وړاندې شوی دی. د دنه علاوه د خزانې د یو پخوانی وزیر حفیظ شیخ، د مسلم لیگ یو مشر او د خزانې پخوانی وزیر اسحاق ډار، پخوانی جج شکیل بلوچ، پخوانی چیف جسټس تصدق حسین جیلانی، پخوانی وزیر اعظم د مسلم لیگ نور مشر شاهد خاقان عباسی، پیر پګاړه او مخدوم محمود احمد نومونه هم اخیستل کیږي. راشد خټک، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د مشال ریډیو یوټیوب چینل 2,00,000 زیات سبسکرایبرز لري. تاسو هم را سره ملګری شئ. موږ په youtube.com/mashalradio کې موندلې شئ. موږ تر اوسه 9,000 زیاتې ویډیوګانې خپرې کړې. دا لړۍ دوام لري او هر ورځ نورې ویډیوګانې هم درته خپرو. له مشال رادیو سره ملګری شئ.
زموږ غل مشال رادیو خاوري، د پاکستان سپریم کورټ درې کسیز جرګګۍ نن هغه قانون کل ادم ګرځولې چې پکې د دغه ستر عدالت د پریکړو پر ضد د بیا کتنې د فیصلې کولو له بین څخه د نظر ثانی لپاره د لوی بینچ د جوړولو او په شپېته ورځو کې د اپیل حق ورکړل شوی وو. د سپریم کورټ عدالت د مشر قاضي عمر عطا بندیال په مشرۍ کې پر قاضي اعجاز الحسن او قاضي منیب اختر مبنی بنچ په خپل پریکړه کې ویلي چې هغه قانون د پاکستان د آئین خلاف دی، خو بلخوا د وکیلانو اتحادیو د سپریم کورټ دا پریکړه ناسم بللې ده. په دې نور حال د مشال رادیو خبريال مجید بابر راکوي.
سپریم کورټ د جمعې په ورځ د سترې محکمې پریکړو او حکمونو ته د بیا کتنې قانون کله د مګرځو د اگست پر 11 د یاد عدالت درې کسیدي جرګه په خپل حکمنامه کې د قومي اسمبلی لخوا د اپریل په 14 او د سنټ لخوا د مې پر 15 منظور کړی د قانون د آئین پر ضد او غیر قانوني وګرځولو. د روان کال د جون پر 19 د سپریم کورټ د چیف جسټس عمر عطا بندیال په مشرۍ کې په قاضي اعجاز الحسن او قاضي منیب اختر مشتمل جرګه په دې خپل پریکړه محفوظه کړې و چې د اگست پر 11 مې واوروله. په تفصیلي پریکړه کې چې یو کاپی مشال لیډیو سره شتون لري ویلي چې دا قانون د اساسي قانون سره په ټکر کې دی او د پارلمان له قانوني وړتیا څخه بهر دی، نو ځکه دا قانون په دې اساس غیر آئینی ګرځوي. په پریکړه کې راغلي چې په اساسي قانون کې پارلمان واک نه لري چې د آئین د 138 مادې لاندې د سپریم کورټ پریکړو ته د بیا کتنې واک پراخ کړي. خو د سپریم کورټ بار اسوسیشن پخوانی مشر امان الله کینرانی وایي چې د سپریم کورټ دا پریکړه د انساني حقوقو پر ضد ده.
جو ګورنمنت نے لیجسلیشن کی تھی وہ بہت ہی وقت کی ضرورت تھی.
حکومت چکما قانون سازی کړي وه هغه د وخت ضرورت او د پاکستان د وکیلانو یو ډیره زړه غوښتنه وه. زه خپل د سپریم کورټ بار اسوسیشن مشر پاتې شوی یم. د پاکستان د وکیلانو ټولو اتحادیو په یو خوله د دې قانون سازی او د ستر عدالت د پریکړو پر ضد د اپیل د حق غوښتنه کړې وه او په لومړي ځل د پاکستان ولس او ټول وکیلان خوشاله وو چې دا آئین یو سلور اتیا درې ماده لاندې کدا سو موټو یا خپل سر پریکړه کیږي نو لک تر لکه د حق پر ضد د اپیل حق شته. حتی خدای به هم انسان ته په ورځ د محشر د صفای حق ورکوي، خو موجوده پریکړه نه ثابتيږي چې دا د سپریم کورټ د خپل پریکړو پر ضد د اپیل حق نه مني.
د مئی په میاشت کې د سپریم کورټ ریویو اف ججز اینڈ آرډر بل 2023 ولسمشر ډاکټر عارف الوی لاسلیک کړی و چې هغه ورستو د آئین د یو سل سلورتی آیمی دریم ماده لاندې د ستر عدالت د پریکړو پر ضد د بیا کتنې حق ورکړل شوی و. د حکومت لخوا جاری شوی نوټیفیکیشن تر مخه ډاکټر عارف الوی د غبل د مئی په شپږمه نیټه لاسلیک کړ چې له هغه ورستو د قانون شو. بلخوا د خیبر پښتونخوا بار کونسل یو مشر نورعالم اډوکیټ وای چې د قانون سازۍ په حواله پارلمان مکمل واکمن دی او باید پارلماني برلاسي توب لپاره قانون سازي وشي.
چی یو خاص تڑی تا قائدہ رتی گی نہ عدالت تا پکار دا چی اگر دا سے اغو کی چی اگر دا یو خاص تڑی تا قائدہ رتی گی قانون او آئین چی دے دا ٹولو دا پارا برابر پکار دے کچر تا پدے کی اقوا دے اقوا کی گی دے سرا ملک ایم ایچ چی دے انٹرنیشنل خرابے گی دا سیاست دانانو پا بابت کے اور دا جوڈیشی پا بابت کے پدے وقت کے پا آرمی پسے چی دے پدوین نمبر باندې په پیوینین اداره کې یو جوډیشری دا چاغه تخل د عزت په نظر ګوري.
د دې قلدم شوی قانون لمخې د آئین د یو سل سلورتی آیم ماده لوجي هر کس د پریکړو پر ضد په شپې تو ورځو کې د نظر سانې غوښتنه کولای شو او د پریکړې کولو بنچ څخه لوی بنچ بعد د نظر سانې اپیل اوریدو. خو اوس د غبیل غیر آئینی وګرځول شو او د سوموټو یا د ستر عدالت د پریکړو پر ضد د لوی بنچ لخوا د بیا کتنې اختیار ختم شو.
دا مشال ریډیو دا
زمشغل مشال ریډیو خوري. یو تازه خبر دا دی چې د جنوبی وزیرستان یو قبایلی مشر د خیبر پښتونخوا په ټانګ کې وژل شوې دي. ځای پولیس وایي چې پر موټر سایکل سپرو نه پیژندل سو وسلوالو حبیب مسجد نن له خپل پولیس ساتونکو سره یو ځای وژل دي. په دې اړه نور تفصیل د مشال ریډیو خبريال اشتیاق مسجد راکوي.
د ټانګ ضلع پولیسو مشال ریډیو ته ویلې دي چې په موټر سایکل سوار نه پیژندلې وسلهوله نن مسپیشین په 2 بجې مانځي سیمه کې د سویلي وزیرستان پر ضلع یو مشر ملک حبیب شوبی خیل سارا د پولیسو بدراګول پر ډزونو وژلې دي. د دغې پیشه په براکښې د ټانګ پولیسو مشر وقار احمد مشال ریډیو ته وویل
د کور ته روانو موټر سایکل باندې دوه موټر سایکل والا راغلي دغې باندې دوه کسان
لو کچا روډ کې د دوران کې اسې جو کالمو کې اما باندې ډز شي وي دي نو موږ ټول ټانک پولیس ته کوم دي نه الټ په روډ زم راخ بل موږ بیا ور رسیدو کوم کې لارې ماره بند وي هغه بوتلې شو نه بیا د منځه سره چې کوم کور کې لا لیکو دي مخ کې دا ځا جنډول روډ باندې کوم دي تاغه لاش پروتو دا ملک شه.
د پښتون ژغورنې غورزنګ ټانک ضلع یو غړای زوی پښتون ویایي چې د منیاتی ادارې چارواکي دا پسیمک شهرونه هدفي و وجنه او مخنیوای دا ضروري کی
دا د ملک حبیب مسعود چې وجنه شوی دو دا ټارګټ کیلینګ د سو وخت نه به کې هي په تیزی باندې روان دی او وزیرستان شانسو ټارګټ کیلینګ وشو دغه شای وې په دغه رنګ وټان ته هرو ورسېدل موږ دي بار بار دغه خبره کی چې دا د وجنه کیږي خو زه سپورا به دغه روکتام نه کیږي دی اف پی ادارې پار دي شي ټیکټ دی کینټینا دی او عوام ته تحفظ نه دی کنه
پټانګ شه د ملک حبیب ماسید اور ورسره د پولیسه بدرګول سید عمل د وژنې ذمہوري لري تر دا وخت پورې چا هم منلې نه دو اشتیاق ماسید مشال ریډیو ډیرا اسماعیل خان
مشال ریډیو پر یوټیوب انستګرام فیسبوک او ٹویٹر ہم تعقیب ولائسی زموږ غل مشال ریڈیو خبری یا اوس زو باجوړ ته د باجوړ ځوانانو د اگست پر 14مه اعلان کړی احتجاج ځنډولې دي دوی د اگست پر 14مه اعلان کړی چې د پاکستان د ازادۍ په ورځ په خپل سیمه کې د نامنۍ پر ضد احتجاج کوي دوی ویلی و چې د اگست پر 14مه به تور او سپین بیرغونه راخلي او د احتجاج پر مهال به په خپل سیمه کې د امن پر ځای کول غوښتنه کوي خو اوس وایي چې له ځایي انتظامیې سره تر سره خبرو اترو او خپلمنځي سلام مشورو وروسته د احتجاج ځنډولې دي د احتجاج لاغ وروسته اعلان شوی چې د جولای پر 13مه یو ځانمرګي بریدګر په لسګونه کسان وژلي ول د مشال رادیو خبریال شاهنواز ترکزی په دې اړه نور حال راکوي
د باجوړ د ځوانانو لخوا په 14 اگست اعلان شویو دوی به په دغه ورځ سپینې جنډې د امن غوښتلو تورې جنډې د ویر او د پاکستان جنډې به د ملک ته ازادۍ د ورځې د منځرو لپاره ورسره وي او په ګرد باجوړ کې به دغه ورځ د امن پاتون تر عنوان لاندې مانځي د باجوړ ځوانانو چې پکې د سیاسي او سماجی ډلو نه علاوه کاروباریان او صحافیان هم شامل وي تیر ورځې د باجوړ د کمشنرۍ انتظامیه او د سکیورټي ادارو سره خبرو وروسته دغه امن لاریون وځنډاوه د ځوانانو د دغه غونډې چې دوی د باجوړ د ځوانانو ټولنه نومولې مشري د عوامي نشل ګوند باجوړ یو ځوان صدیق اکبر کوله نومولې د اگست په لسمه مخام مشال رډیو ته وویل امنیتي وضع برابر نه ده او د ادارو په ریپورټونو امن لاریون وزنډا وړو
نمنګ په دې خاطر باندې نه چې یار مونږ ته باټرټ ملاو شي مونږ په خپل مړو شو یا به مونږه جیلون ته داړ شو د کم حالاتو نه چې مونږ را تیر شو چې مونږ په خپل لاس کې د خلکو د نامونه را ټول تا مونږ په کې د ماشومان لاسونه را ټول تا خدای مکا په دې خاور باندې زمنګ د وجه هم دغه کار بیا وشي نو دغه به زمنګ د پاره به ټول مرد په خیمانه بیا به مختور نه وي
د ځوانانو له خوا د غلاریون د شنډي موړ باجوړ د ځانمر کې برید ورستو اعلان شو شنډي موړ 14 د جمعیت علماء اسلام فیډلی په جلسه شو چې پکې د پولیسو د ریپورټونو سره سم څلور شپې ته تنان وژل شوی او تر سلو پورې زخمیان شوی هم کله چې د وژل شوی درې ورځې پوره شوه د باجوړ ځوانانو په 14 اگست خار باجوړ کې غونډه وکړه په دغه غونډه کې ویلو چې په 14 اگست چې خلک د پاکستان د ازادي ورځ مانځي دوی به ویر کوي او د امن غوښتنه وکوي په دغه ورځ د ځوانانو غونډه کې د پاکستان تحریک انصاف د ځوانانو باجوړ یو مشر ریحان زیب خان مشال رډیو ته ویلو یوصل او شلو ځوانانو کې یوصل او اتلسو د امن لاریون د پاره 14 اگست اورس خوخه کړی و ریحان زیب خان اورستو د پخوانی وزیر اعظم عمران خان د بند کېدو ضد احتجاج په وجه پولیسو ونیو چې لا هم بندي دي د باجوړ دغه 14 کې یو ځای خبريال سمیع الله هم زخمی شوی د باجوړ د ځوانانو دغه امن لاریون کې صحافیان هم ورسره ولاړو د باجوړ خبريال او دغه غونډې ګډونوال حسبان الله خان مشال رډیو ته وویل دوی هر څوک خبريالي کوي خو د سیمې امنیت ته دوی ژوند ته هم خطر جوړ کړي نو ځکه هم د سیمې د امنیت لپاره د ځوانانو سره ولاړ دي
په دې کې یو باقاعده کمیټه جوړه شوې ده چې هغه به دا فیصله کوي چې د 14 اگست نه وروسته به هغه کله به دغه پاتون کوي د دې لپاره به هغه کمیټه فیصله کوي چې په باجوړ کې پرله پسې دوه ځانمرګي بریدونه شوي دي
نتیجه کې د ملیشیا ځواکونو یو غړی زخمی شو دغه 14 ملیشیا ځواکونو پروان گاڑی شو چې د پولیسو په خبره گاڑی کې 15 عسکری سرتیری ناست وو د صدیق اکبر په خبره د امن لاریون لپاره بدوی په لنډ ورځو کې کومه بل نیټه مقرره کی شانواز ترکزی مشال ریډیو پیښور
تاسو مشال رادیو اوري
زه سمت شبنمیم او تاسو ته د بلوچستان صوبې د مهمو پیښو راپورونه درکوم. مشال رادیو د تازه خبرونو باوري سرچینه.